ازور نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګې د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګې کې تر یوه میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګې کې هم یو میلیون، په بل پښتورګې کې هم یو میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاو کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاو سول، بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټنګ ډکټ ته راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشې بول یا ادرار راجم سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانې ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټري عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټري عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی دا ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لیږته غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزز عملیه ده. لیوی نیمه قابل نفوذ پرده څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغه یو پرده ته وای چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي کله چې دغه ډول غشا یا پرده څخه مایع تیر شي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم وایلی شو چې له ډېر غلیظ محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال شي ولیږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر شي د مالیکولونو غلظت برابر شي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیظ حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي دلته نور نه تشریح کوو خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په وکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او وکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي په فعال لېږدونه کې دوه شان یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي اندوسایتوزس څه شی دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شې دی په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه اندوسایتوزس ویل کیږي او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اف هینلی ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي، د فلټرېشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټرېشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډوله رګونو څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلې کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینې کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل وای ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کېږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ تھری باندې بدلیږي. امونیا خپله په اینه کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې، په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې د هغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنې پښتورګي په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټر یا یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه ادراک. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتې شونې او داسې نور چې دي هغه د بدن څخه ادراک کوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته تراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسې تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پزدکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساپ شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغی زبانه را تخپل پیغامونه پریجدی. ده واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله د ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. دا ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دغه هڅه مې دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مارمائی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مارمائی تیرا کڑا لپوش ہم باز خلقی دی تینڈی والا زڑا دیر وڑکا زڑا لری خو دیر غاٹے غاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروغ ویلے چیز خپلا ام کماندانی ام ام منڈی والا اکمالات کم او طول کار زخپلا کم درالا کچا آگا فلسکار و خپلا ہے پوست وی دروغ نه باید ویل. کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي واده په سمه توګه کولای نه سو نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت سه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویا جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځ لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راسي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه له ځانه جګ خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي
دا مختلف عوامل لري ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چی زوانان با کور کی هاگ رقم یو برخورد سره نکی گی چی هغوی خپل هغه اصلی فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو دپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکلرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکلرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي، او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي، او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته، چې د امریکي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکل شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنگو ځپلای دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپل درس وی بیا په څنګه کې زینورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو غي جوړ کړای دی دوی ډیر ښه هغه لري دا باید جوش د بل چې د سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړئ مثلا یو څو غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړو کی دموږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کې دوی کولای شي د یادس تجربه نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزلہ شو او تلفات درو یا زلزلې متواتر دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیګو پډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمی پلو او مسلکی پلو د موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای کاو د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډېره پزړه پورې مسلې وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړ زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چویننګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سی د شیوینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره ته شنه 2 کاله تجربه غواړي بعضی په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم دسي سختی نه لري چې څومره باید چل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو ماته ورته مې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص ہندوستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دی بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلونکو کې خر خبران شنو په دې برخه کې بیا اړین نه ده چې هغه ځوانان چې پټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړی کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه شونوش کې د شي د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو د خپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتن لیک ولېږي
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتن لیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته چې نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتن لیکونه چې ردی په دغه پښتنې کې ردی چې ورته یې زه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی شیواله اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستوند په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کوم برخه کې ذکر کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو ځکې په کوم شکل باندې ځکې کوي راتونکو کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي که نه؟ هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درې کړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.